السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان هرکلی کوو. نن سه شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 15 ده چې د 2015 میلادي کال د می له 16 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. په دې خبرونه کې به په چین کې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه راپور نه واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه لومړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. وسلوالو طالبانو په هلمند کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 8 سرتیري وژلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ یو خطرناک ځای دی. او په نړیوالو خبرونو کې راپورونه وایي چې داعش ډله د عراق په رمادي ښار کې خپل سنګرونه پیاوړي کوي. بشپړ خبرونه. وسلوالو مخالفینو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 8 سرتیري وژلي. د راپورونو له مخې یوې وسلوالې ډلې پرون د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یو پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیه قمندان نفس خان اسوشیتد پرس خبري آژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړي او د دوی ډیری وسلې او وسایل هم ترې نیول شوي دي. نفس خان له حکومته د عاجل مرستې غوښتنه وکړه او ویل دوی ته باید سمدستي اضافي ځواک واستول شي. د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې، خو دا هېواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. باراک اوباما په ورجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې وویل په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیری برخه به د راتلونکي کال تر پایه له دې هېواده وباسي. اوباما زیاته کړه
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States is not
نن په تیرو څوارلسو کلونو کې د قربانیانو یاد ته د درناوي لومړني مراسم دي چې متحد ایالات په یو ستر ځمکنۍ جګړه کې ښکیل نه دی. په دې ورځ د هغو زرګونو نارینه او ښځینه و روح ته درناوی کېږي چې د سپتمبر له 11 وروسته یې د امریکا په پوځ کې د خدمت په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. اوس مهال شاوخوا 9500 امریکایي سرتیري تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ په ماموریت کې په افغانستان کې حضور لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال به هیڅکله هم ونه کړای شي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په تیره د منځنۍ آسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړه. موږ د دښمن د ټولو تحرکاتو په وړاندې ښه تیاری نیولې او دښمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیلې په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دا ډله خپله د فعالیت لمن د مرکزي آسیا هیوادونو ته وغځوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډیر ژر پیل شي. حسین امیر عبداللهیان پرون وویل په دې اړه له روسي چارواکو سره خبرې بریالۍ وې. د لخپل روسي سیال میخایل بوګدانوف سره په مسکو کې له کتنې وروسته وویل چې د ده د اټکل له مخې د اس 300 توغندیو سپارل به په لنډمهال کې پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عبداللهیان څرګندونې نه دي تایید کړي. تهران له دې مخکې ویلي وو چې له ځمکې هوا ته دا توغندي به ښایي د روان 2015 کال تر پایه ترلاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معامله په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو له اقتصادي بندیزونو وروسته وځنډېده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسېد دا بندیز هم لرې شو. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډله د عراق په رمادي ښار کې چې یوه اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولی خپل موقعیت پیاوړی کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت د مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وړمه ورځ ناوخته په لاریو کې د ښار ته راورسېدل. عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو او سني قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلیچه د رمادي جنوب لورته په 40 کیلومتر کې پروت دی پرون بیرته ونیو. جرمنی د ماسکو د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی چې د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل یو همکار ته روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. د پارلمان محافظه کار وکیل کارل جورج ویلمن چې کله د یکشمې په ورځ د ماسکو هوایي ډګر ته ورسېد اجازه ورنکړل شوه چې د روسیې خاورې ته ننوځي او یوه ورځ وروسته د مې په 15مه بیرته جرمني ته ستون شو. ویلمن هغه سیاستوال دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پر کروڑو په ډاګه انتقاد کړی. د جرمني اعتراض پرون په مسکو کې د جرمني د سفیر لخوا د روسیې حکومت او په برلین کې د روسیې سفارت ته وسپارل شو. اورستای خبر د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر نړۍ غږ کړی چې د کډوالو د سرپناه لپاره د نوې لارې چارې ولټوي. په آیرلند کې د افغان سوریایانو او د جګړې له نورو سیمو د کډه شویو کډوالو یوې ډلې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې یادونه وکړه چې د کورنۍ هم د کوریا د جګړې له کبله تښتېدلې وه. بان خپل یو په زړه پورې خاطره بیان کړه. د وویل چې د خپلې کورنۍ سره د خپل کلي نږدې غونډۍ ته تښتېدلی و. د زیاته کړه چې موږ ختلو باران ورېده. یو ځل مې بیرته هغې دنیاګۍ ته چې زما یوازینۍ دنیا وه وکتل، هغه ځای ته چې ما لوبې پکې کړې وې. ښوونځي ته تللی وم او له خپلې کورنۍ سره پکې اوسېدم. هر څه د اور په لمبو کې وسوځېدل. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغو کډوالو ته وویل چې دای تر یوه حده پر لارو د دوی ستونزې درک کولی شي او د نړۍ له هیوادونو غواړي چې باید مسؤلې لارې پیدا کړي چې کډوال کار ورڅخه واخلي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټلس اسمان لمر، هرات د تودوخې لوړه درجه 14.0، ټیټه 12 اسمان لمر، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.0، ټیټه 14 اسمان لمر، بامیان د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 16 اسمان لمر، کندهار د تودوخې لوړه درجه 8.0، ټیټه 14 اسمان لمر، ګردې د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 9 اسمان لمر، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 8.0، ټیټه 10 اسمان لمر، او غزنی د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 28 اسمان لمر.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو له یو نوي پړاو څخه پرده پورته شوې، هغه طالبان چې ویل کېږي په دې خبرو کې ګډون کړی د سولې د عالي شورا د یو غړي په نظر مهم استازي دي.
د پاکستان دی استخبارات ولاسته کېږي، نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
په فراه ولایت کې د طالبانو او هغو وسلوالو ترمنځ سخته نښته شوې چې ګمان کېږي د داعش کسان به وي. د آسیا د زړه د هیوادونو د 5م کنفرانس لپاره تدارکاتي غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه د افغان پلاوي په نظر ګټوره وه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي افغانستان لا هم د نړۍ یو خطرناک ځای دی. دې خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ویل کېږي چې چین یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه و. د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګنې دا خبرې ترسره شوي نه ردولی او نه هم تاییدولی شي. دا مسله نوریاس نوري په خپل راپور کې څېړلې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې وروستیو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یوه جګپوړي مرکه چیرې ترسره شوو خبرو خبره نه تاییدوي، خو په دې مسلې ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډېره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډېره محرمانه توګه کېږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلي دي چې په دې خبرو کې چې تېره اونۍ د مې په 19مه او 20مه د چین د شنجن ایالت په مرکز اورمچي کې ترسره شوې، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزي او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. ښاغلی ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس و، تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د دفاع د وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خپرې کړې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي. وال سټریټ ژورنال د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی وایي چې دا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره مقدماتي خبرې وي او له دې کبله د اهمیت وړ دی چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا یې زمینه برابره شوې وه. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې ترسره شوو خبرو مسأله تایید نه کړه، خو ویې ویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
اماراتو کې ورسره خبرې شوې، قطر کې ورسره شوې وه، دلته په داخل د افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحمانی او ملا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم واسطه تکړې، هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او وی ویل
دا ډېر مهم خبر دی، د طالبانو په سب کې دا ډېر قوي وسوري خلک دي او د دې خبرې ډېر باهیت دي. دا سیبیبي دی دا غریبي او د پاکستان دی استخباراتو لاس پکې، نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین دغه راز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشتي او د سولې خبرې مخته وړي مهم دي. طالبانو دا رد کړي چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچي ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند دي چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ او تفاهم لاسلیک شو. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره ظاهراً ISI غوښتل چې د سولې په روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په چین کې د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د راپورونو په اړه که تاسو کوم نظر لرئ، نو د افغان بی سیم په 813 شمیره یې SMS کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د فراه امنیتی چارواکی وایي د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تېر ورځ ماښام پای ته ورسېده. د چارواکو په وینا داعش ډلې ته منسوبو کسانو خپلې کورنۍ له خاک سفید څخه د هرات شینډن ولسوالۍ ته ایستلې دي، خو وسلوالې په سیمه کې جګړه کوي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه تېر ورځ ماښام خواته پای ته ورسېده. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم دواړه لور یو بل ته په مورچلو کې دي، خو جګړه ماښام خواته پای ته رسېدلې ده. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې دوه تن د داعش ډلې او یو تن د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه وژل شوی دي.
د طالبان یو نفر مړ دی، داعش له دوه دانې مړ دي. یو نفر چې نن سهار زخمي شوی و، د 15 بجې پر شاوخوا باندې هغه مړ شو، هغه زخمي نفر مسلمان و. د خارجان کم کسان چې دي، که خارجي دي که داخلي دي، هغه مکمله جنګ ورسره کوي.
د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې داعش ډلې ته منسوبو کسانو چې بارنیان هم پکې شامل دي، خپل کورون د خاک سفید ولسوالۍ څخه ایستلي دي.
دغه د دوی ماشومانو کډي ورسره وي، هغه 15 موټره موټرالي دی د کښې له وړ نه شو، نو دغه کوچنیانې پر غره باندې ځای واړول، بیا دا خوا دوري انتقال کړل، او دغه باکمانده خلک دلته جنګ کوي. د دوی ورځې جنګ کړی دی، اوس کوم جنګ نشته، طالبان سره یو ځای شوله.
په همدې هر کې دولت وسوال مخالفان بیا د داعش ډلې سره د دوی جګړه نه مني. د دغه ډلې ویاند قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په فراه کې د داعش په نامه د کومې ډلې سره جګړه نه ده کړې. دا دوهم ځل ده چې دولت دولت د وسوال مخالفان او داعش ته منسوب ډله د فراه په خاکسفید ولسوالۍ کې نښته کوي. د خاکسفید ولسوالۍ هغه نام نسیم ده چې داعش ډلې لومړنۍ نښې نشانې پکې پیدا شوې دي. د دغه ولسوالۍ ډېره برخه د دولت د وسوال مخالفانو په ولکه کې ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورې د وخت د سهار 5:15 دي. قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. وسلوال مخالفینو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 2 سرتیري وژلي. د راپورونو له مخې یوې وسلوالې ډلې پرون د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر یو پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو دا هېواد تر اوسه هم یو خطرناک ځای دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال به هیڅکله هم ونه شي کړی چې د افغانستان خاوره د نورو هېوادونو په تیره بیا د منځنۍ آسیا پر ضد وکاروي. د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو د ټولو تحرکاتو لپاره کافي تیاری نیول شوی ده. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د S-300 روسي توغندیو سپارل به ډیر ژر پیل شي. حسین امیر عبداللهیان پرون وویل په دې اړه له روسي چارواکو سره خبرې بریالۍ وې. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډله د عراق په رمادي ښار کې چې یوه اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولی خپل سنګرونه پیاوړي کوي. او جرمني د مسکو د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی چې د جرمني د صدر اعظم انګیلا میرکل یو همکار ته یې روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. د جرمني اعتراض پرون په مسکو کې د جرمني د سفیر لخوا د روسیې حکومت او په برلین کې د روسیې سفارت ته وسپارل شو. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیوي سهارنۍ خبري مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته رابولم چې جاناقه الکوزي چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت د سفر په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی طالبان ولې تهران ته ولاړل. ورځپاڼه لیکي په روانې اونۍ کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت سفر په کابل او تهران کې د خلکو پام ور واړوه او پوښتنه دلته ده. شیعه ایران چې د منځني ختیځ په یو شمېر سني هیوادونو کې د شیعه ډلو په واسطه نیابتي جګړې پر مخ وړي، څنګه په خپله خاوره کې د یوې بنسټپالې سني ډلې کوربتوب کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو ځل دواړه سرسختې دښمنان یو بل ته ګوته وماشه شوي وو او نږدې وو چې په جګړه کې ښکیل شي، خو کله چې خبره سیمه ییز سیاست ته شي، په خاص ډول په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ د پراختیا له بیرې دواړه لوري ګډ دریځ غوره کوي. ګاردین زیاتوي تهران په 1998 کال کې یعنی په مزار شریف کې د لږ تر لږه اتو ایراني ډیپلوماتانو د وژل کېدو په غبرګون کې د افغانستان پولې ته نږدې له 70 زیات عسکر ځای په ځای کړي وو او ګواښ یې کړی و چې د 40 ساعتونو موده کې به د طالبانو رژیم ړنګ کړي، خو د ملګرو ملتونو په دخالت سره هغه مهال دا حالت خونسا شو. په 2001 میلادي کال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، ایران د دې عملیاتو ملاتړ وکړ. له تیری یوې لسیزې وروسته تهران او طالبان هڅه کوي چې د داعش د ګواښونو په مقابل کې یو بل ته لاس ورکړي. د ورځپاڼې په باور طالبان او ایران یو بل ګډ هدف هم لري او هغه له افغانستان نه د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ځواکونو ایستل دي. ګاردین د تحلیل په یوه برخه کې لیکي تهران ممکن ونه غواړي چې طالبان دې د دې هیواد په ختیځه پوله یعنی افغانستان کې یو ځل بیا حکومت جوړ کړي، خو ایراني چارواکي به په دې کې کومه ستونزه ونه لري که طالبان په افغان حکومت کې شامل شي. ګاردین وړاندې لیکي د همدې مقصد لپاره د طالبانو هیئت د سید طیب آغا په مشرۍ د دوشنبې په ورځ له ایراني چارواکو سره وکتل. که څه هم چې ایراني چارواکو د طالبانو سره د کتنې راپورونه رد کړي، خو ایراني ورځپاڼو او طالبانو تایید کړی چې د طالبانو یو هیئت چې د قطر د سیاسي دفتر استازي هم پکې ول له ایراني چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو په ګډون په یو لړ مسلو بحث وکړ. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې یو هیئت په چین کې له طالبانو سره مخفي کتنه کړې او دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI برابره کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا کتنه تېره اونۍ د چین په شمال لویدیځ ښار اورومچي کې وشوه او دواړو خواوو د سولې د عملیې لپاره په شرطونو بحث وکړ. وال سټریټ ژورنال زیاتوي دا غونډه په دې دلیل هم مهمه ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا جوړه شوې وه او د دې ادارې رئیس هم د مې د 19 او 20 په خبرو کې ګډون کړی و. ورسپانه زیاتوي د چین د بهرانیو چارو وزارت ویاند دی هو چونین ویلی چې دوی د اورومچی غونډې په اړه معلومات نه لري. خدای هم ویلی چې مونږ هیله من یو په افغانستان کې به ډیر ژر سوله او ثبات ټینګ شي او مونږ غواړو چې په دې کار کې رغونکي ونډه ولرو.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم نور راپورونه. د آسیا د زړه د هیوادونو د کنفرانس یا د استانبول پروسې د جګپوړو چارواکو یو ورځنۍ غونډه پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پای ته ورسېده. پاکستان په روان کال کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د کنفرانس پر اجنډا او تیاریو غور کوي. په غونډه کې د افغان پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی وویل په دې کنفرانس کې د افغانستان د امنیت، د سولې د بهیر، اقتصادي مسایلو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه بحث وشو. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرانس پر مهال د پاکستان د چارواکو په ګډون د بېلابېلو هیوادونو جګپوړو چارواکو سره د افغانستان په امنیت، د سولې په پروسې او د دې هیواد د اقتصادي ودې په اړه بحث وکړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو یو ورځنی کانفرانس وشو چې د روان کال په پای کې په پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرانس لپاره پر اجنډا او تیاری غور کړي. د دغه یو ورځنی کانفرانس مشري د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودري په ګډه کوله. دغه کانفرانس د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرانست. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دي او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له هر امکانه کار اخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په افغانستان او پاکستان کې د موجودو امنیتي ننګونو پر وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي د کانفرانس په پای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه کانفرانس له لاسته راوړنو ډکو بالا وویل.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم د اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړ. ډېره مفیده جلسه وه، ډېر د سعودونه درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودونه به ولرم چې کابل ته ځم.
که څه هم دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د آسیا زړه یا استانبول پروسې د پنځم کانفرانس نیټه وټاکي چې ښایي د روان کال په پای کې به په پاکستان کې جوړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دې غونډه کې یوازې د دغه کانفرانس په جوړېدو بحث شو، نیټه به پاکستان او افغانستان وروسته وټاکي. د دغه وزارت ویاند برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي د آسیا زړه د پروسې غړي او د پروسې ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو به چې په نننی پروګرام کې برخه اخیستې وه، د غونډې لنډیز خپلو اړوندو وزارتونو او مرکزونو ته ولیږي څو د راتلونکو کانفرانسونو لپاره چمتووالی ونیسي. هغه کانفرانس چې افغان ولسمشر پکې ګډون کوي د هغه نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې. د هغه په اړه به پاکستان او افغانستان پرېکړه کوي او بیا به نور غړي ملاتړ کوونکي هیوادونه او سازمانونه خبروي. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې وه چې افغانستان کې د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پروسې وروستۍ غونډه د تېر 2016 میلادي کال په اکتوبر کې د چین په بیجنګ کې شوې وه چې افغان ولسمشر اشرف غني پکې هم ګډون کړی و.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر وایي افغانستان تر اوسه پورې یو خطرناک ځای دی. باراک اوباما د هغو سرتیرو چې په جګړه کې وژل شوي د یاد د درنښت په مراسمو کې وویل په افغانستان کې د پاتې امریکایي عسکرو ډېره برخه به د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هېواده اوباسي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر وایي له 14 کالو وروسته چې د افغانستان په جګړه کې امریکایي پوځیانو ډېره قرباني ورکړې دا هېواد تر اوسه پورې یو خطرناک ځای دی. باراک اوباما پرون په ویرجینیا ایالت کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په کلنیو مراسمو کې وویل چې دا د قربانیانو د یاد لومړني مراسم دي چې په افغانستان کې د امریکا محارب ماموریت پای ته رسېدلی او امریکا نور په یو ستره جګړه کې ښکېل نه ده. دا ښایي په افغانستان کې زموږ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د قربانیانو د یاد لومړني مراسم وي، خو موږ په دې پوه یو او اوس چې خبرې کوو په یونیفورمونو کې زموږ ښځې او سړیان تر اوسه څار او خدمت کوي. دوی تر اوسه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې قرباني ورکوي. څو کاله مخکې موږ په افغانستان کې له سرو زرو زیات سرتیري لرل، نن ورځ له لس زرو کم سرتیري پاتې دي او د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. موږ هغوی بیرته خپل وطن ته ستنوو او د راتلونکي کال تر پایه به د خپلو ځواکونو شمیر نور هم کم کړو او حضور به مو د سفارت اتحاد کې وي. خو افغانستان بیا هم یو خطرناک ځای دی او ډېرې کورنۍ په دې پوه دي چې زموږ سرتیري زموږ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي. اوباما وویل پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر له تر روسي حملو وروسته چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې وه، له 2200 څخه زیات امریکایان په دې هیواد کې وژل شوي دي. په کابل کې امریکایي جنرال په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جان کیمپل په جګړه کې د وژل شوو پوځیانو یاد ته د درنښت په ورته مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د امریکا پوځ او متحدینو یې د دې هیواد د سولې او ثبات او هم د خپلو هیوادونو د خوندیتوب لپاره قرباني ورکړي دي. د یاد ورځې مراسم هغو ټولو امریکایانو ته د درناوي په خاطر ترسره کیږي چې په پوځي یونیفورم کې ځانونه قربان کړي دي. په تېره بیا نن موږ د هغو ټولو کسانو یاد ته درناوی کوو چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي. موږ په یاد لرو چې په 14 کلونو کې له 2300 څخه زیات امریکایي سرتیري او د دې هیواد د پلي سمندري او هوایي ځواکونو غړي وژل شوي. موږ دغه راز د ائتلافي ځواکونو د 1000 سرتیرو قرباني هم په یاد لرو چې په دې جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د یو ګډ هدف لپاره چې افغانستان امن او ثبات ولري او هم خپل هیوادونه مسؤون کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې په یوه ستره جګړه کې د امریکا د نه ګډون خبره کوي چې دا هیواد د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف یو مهم ګډونوال دی. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالله له کندهار په خپل سمس کې لیکلي، په چین کې پټې خبرې بے معنی خبرې دي، خبرې هله معنا لري چې دا خبرې په کابل کې پیل شي. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه لیکي، د چین خبرې افغانانو ته د وخت ضایع کول دي. آی اس آی هیڅ کله په افغانستان کې سوله نه غواړي. شیر علي صحرایی د کندهار ولایت څخه لیکي، کله چې امریکا وغواړي سوله راځي، نه پاکستان نه چین او نه بل کوم هیواد په افغانستان کې سوله راوستلی شي. او نور احمد نایل د کندهار ډنډ چوک څخه لیکي، که په چین کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، دا به د افغانانو لپاره ښه زیری وي، ځکه افغانان تر هر څه سولې ته تږي دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. او سم په ورستۍ برخه کې د ژوند رنګونه په زړه پورې خبرې اترې.
د ژوند رنګونه
نوم راته واخلئ.
نوم شکر الله دی، د کابل اوسیدونکی یم.
او دلته تاسې ولاړ یئ او لاسونه مو په وینو سره دي، دا د څه شي وینې دي؟
دا بس دغلته قصابي کوو، چرګان مرګان خرڅو، ده مجبورۍ نه دا کار کوو. شرکت دلته نشته افغانستان کې چې موږ پکې وظیفه اجرا کړو، پوه شو. نور دغه یو اردو ده او عسکري ده چې هغې ته هم لاړ شو، بېته هم څوک نه پرېږدي.
نو یعنې څنګه دې دغه کار شروع کړ؟
دا هم بس ډېر غریبۍ نه، بېسوادۍ نه، پوه شو چې نم تعلیم وکړو، نم کومه تربیه لاسته راغله. بس دغلته شاګردان اوس تربیه شوي، اوس هغه د خپل کسب هم دی.
څه شي شاګردي مو وکړه؟
همدغلته چرګانو د سپین چرګان به هم خرڅوم.
ښه، او ولاله مو څنګه زده کړه بیا؟
بس الاله کې هم دلته بس دنیا ته ګوره، هماغسې کار کسه چې دنیا رواج وي.
نه نو استاد، دا نه دي تاسې درښودلی شي فرزن چرګه به څنګه نیسې، ژبه به څنګه ورنه راوباسې، دغه څنګه درته ویلي؟
دا موږ له داسې ویلي وای د دې د ستوني لاندې دلته تکمۍ، دا تکمه چې کله خپله ملا صاحب دلته راغلی ویلي وای چې دغه تکمه چې بره شي هغه چرګ حلال دی. ګوره دا چې چرګه دغلته تګما لري دا جوی
په او د مری سره
ها بزا چې برشی حلال ده
کله دی په کومې چرګې زړه نه دی بادشاہ وای چې والا کاش کې دا نه وای حلال
زړم ډیر په بادشاہ وای امر ته مخ چپ کړی ده امر ته مخونم چپ کړی نو مجبورای او غریبای نه ولاړ
یعنی ویلې دي چې دای دې ژوند درسته شي بي دي کنه
نو بس داس چرګ مې رانی ولا چې غریب رزق خولې کې بس رانی ولا هم دا چاړم په تیرا کړو
والا نو څنګه یعنی کاروبار مو څنګه دې زم ډیر خفه شوم په دې کار مو څنګه دې خوشاله ورسره
نو مجبورای نه لګې نو خوشاله نو خپه بس شکر او بس خدای نه
دلته خو بیا اسکر نه زوري کله کله
نه اسکر هیڅ تکلیف نه راکړي هغه ډیر همکاري کوي مونږ غریبانو سره
بس خدای دې دا ټولي غریبانی لمنځه یوسي خوشاله وسي
امين
لدی پزره پوری خبرات رو سره قدرمن اوریدونکو دا خبر